پاکستان کې شل هیوادونه هم راټولیږي او د سولې په مورد کې بحث کوي. یعنی که چیرته یو قوي اقتصادي پیاوړی هیواد د سولې شاته درېدلی وي، نو د دغې سولې راتلل امکان پذیر دی. ولی که چیرته ټول خارجي هیوادونه یا هغه هیوادونه چې په افغانستان کې حضور لري او اوس زموږ تاسو قوتونه تقویه کوي مایه کوي تر څو چې دوی دغه صلح ونه غواړي، د افغانستان د ولس غږ تر اوسه پر چا نه ده اورېدلی.
ډېره زیاته مننه وکیل صاحب. کور ودان.
کور ودان. تشکر ستاسو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنور دونکو سلام. ول اکثر ځوانان په ټولنیزو شبکو کې په هر موضوع لیکل کوي. په یو ځانګړې برخه کې پاتې کېدل او لیکل به د دوی لپاره څه ګټه ولري او دوی څنګه کولی شي دا شبکې په خپل مسلک کې د پرمختګ لپاره وکاروي؟ د تاندې څانګې دا خپرونه چې همایون هیواد جوړه کړې او زه عبادالله حنانزی وړاندې کوم، په همدې موضوع پکې خبرې کوو. ټولنیزو شبکو ته اوس ګڼ افغان ځوانان لاسرسی لري، خویل کیږي چې دغه شبکې د دوی لخوا په هدفمند ډول نه کارول کیږي. دا ځوانان د سیاسي، ټولنیزو، ادبي، سپورتي او بل هر مسلې پورې چې د دوی مخ ته راځي لیکل پلي کوي. مثال یو ورځ یو سیاستوال کنځلې وي، سبا یې شعر یا ټپه پوست کړې وي، بل ورځ یوه ټولنیزه موضوع راخیستې وي چې لوبه وبایلل شي، په لوبغاړو نومونه ږدي او دغسې د دوی په اکاونټونو کې د هرې مسلې په اړه لیکل پیدا کیږي. دوه ځوانان جاوید اوربل او ملکه ستانکزی په همدې اړه راته غږېدلی دي.
ځینې کسان دي موږ وینو، حتی زموږ نږدې ملګري هم دي، هغوی چې کومه برخه په مخه ورځي هماغه ته مخه کوي. په یو وخت کې دی لیکوال هم وي، شاعر هم وي، ژورنالیست هم وي، په سیاست کې هم خبرې کوي او ځینې وختو کې حتی دوی په دغه ورزشي مسایلو کې هم ښکېلي. نو په مختلفو برخو کې دوی مصروف وي، یوې خوا ته یې توجه نه وي.
هغوی چې پاره مسلې خبرې کوي او وخت ورکوي، انرژي پاشل کیږي او په هغو برخو کې لازم پرمختګ نشي کولی. نو که ځوانان غواړي پرمختګ وکړي، په کار ده چې یو ځانګړې برخه کې پاتې شي او په هماغه برخه کې ثابته کړي چې یو څوک یم. کله چې له دې لارې دوی خپلې وړتیاوې او مهارتونه نورو ته وښيي، دا خپله دوی پرمختګ کې مهم رول لوبولی شي.
خو څنګه کېدای شي چې ځوانان په هغه برخه کې پاتې شي او لیکل پرې وکړي چې د دوی په مسلک پورې اړه لري، پرې پوهیږي او علاقه ورسره لري؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیباد له دریو ځوانانو سره بحث کړي. د بحث برخه اخیستونکي لیکوال او شاعر نقیب احمد عزیزی، د ژورنالیزم پوهنځي محصل صدیق دقیق او ځوان لیکوال حمیدالله عزت.
عزت صاحب، پیل ویل تاسو څخه وکړو، نن سبا ډېر ځوانان ټولنیزې شبکې کاروي، نو دوی څنګه کولی شي هغه یوه برخه چې دوی هم پرې پوهیږي او هم علاقه پکې لري په هغو مسایلو هلته خبرې وکړي؟
ټولنیز رسنۍ د رسنیو یوه مهمه برخه ده او نن سبا زموږ د هیواد ډېری ځوانان ورته لاسرسی لري. ښه به دا وي لکه څنګه چې تاسو وویل، که چیرته ځوانان د مختلفو موضوعاتو په ځای باندې داسې موضوع وټاکي چې دوی ورسره علاقه بندي لري، چې دا تر یو حده نتیجه هم لرلی شي. اوس مهال چې ټولنیز رسنۍ کاریږي، چې سهار یوه موضوع اخلي، غرمه بله موضوع اخلي، ماښام بله موضوع، دا ډول به اغېز فکر نه کوم چې ډېر زیات وي.
عزیز صاحب، تاسو خپله ټولنیزې شبکې کاروئ، که خپل تجربه راته ووایي چې په یو برخه کې پاتې کېدل څومره ګټور تمامېدلی شي؟
که چیرته د مسؤلیت له نظره ورته ګورو، په دې ټولنو کې به نه وایو، یعنی عموما له مشکلاتو سره د موږ چلند ورسره سرسري ده. نو کله چې په یو موضوع ته فوکس زیاتوې یا تمرکز زیاتوې، په اوله کې خلک دغه مشکل د مشکل په حیث درسره مني نه. کله چې ته بیا بیا په هغه باندې لیکل وکوې، له یوې او بلې زاویې راواخلې، بیا نو یو څو ورځې مسلسل فقط ته دې نتیجې ته ورسېږي چې خلک دا مشکل د مشکل په حیث درسره ومني. له هغې ایسته به نو ته نور ملګري، ځینې شعوري او ځینې لاشعوري درسره ملګري کېږي، یا ځینو ته واقعا دغه ستونزه د دې وړ ښکاري چې کار ورباندې وشي او مسلسل کار ورباندې وشي. دغه تمرکز د ستونزو په تشخیص کې او لاغه ورسته دغه د ستونزو د مخنیوي یا د حلارو د وړاندې کولو لپاره دغه تسلسل یو ګټور تسلسل تمامېدای شي.
دقیق صاحب د موضوعاتو په انتخاب سړی څنګه فکر کولی شي؟ مثال زه په یو برخه کې پوهېږم خو یو پیښه کېږي هغه ما متاثر کوي، آیا ضرور ده زه د هغې په اړه نظر ورکړم؟
هغه م یو انګیزه یې درلوده چې تا غوښته خپله د ټولنې اړتیاو ته په کتو یا په دې برخه کې ستونزو ته په کتو یو څه ولیکي، دا هم تا متاثر کوي او له تا یو څه لیکل غواړي. خو په دې کې دومره ښکېلتیا په ورځنیو مسایلو کې نه ده پکار چې د تا هغه روانه کړې لړۍ یا په هغه برخه کې چې تا ورباندې تمرکز کړی یا ورکې ډېر اطلاعات لرې یا ډېر معلومات لرې او د هغو شریکول غواړي، هغه درنه ګډوډ کړي. طبعاً کومې پیښې کېږي یا د سړي هغه روان نه لړۍ ورګډوډوي، خو دا باید داسې نه شي چې هره لویه وړه پیښه د تا د سبب وګرځي چې په هغه باندې ته غبرګون وښیې او په هغه باندې خلکو تبصیرې وګورې او بیا هغه ځواب کې چې تا هغه په ټوله کې چې ته د فیسبوک لپاره خپل لیدلوری لرې هغه درنه ګډوډ کړي.
عزت صاحب، ځینې هغه ځوانان چې په یوه ځانګړې برخه کې کار وکړ، لیکل یې پکې وکړل، هغوی په همغې برخه کې مخکې لاړل. مثلا ځینې ځوانان وو یو وخت هر څه لیکل، وروسته یوازې د سپورت برخې ته راغلل، په هماغو مسایلو یې لیکل کول، هغوی په هماغو برخو کې دندې هم واخیستلې، په هماغو برخو کې مشهور هم سول. دغسې ځینې ځوانان چې هغوی په ادبیاتو کې پوهېدل، هلته خلکو وپېژندل چې مثال له دغه ځوان سره دغه شی شته دي.
تر مختلفو موضوعاتو یوه موضوع ښه ده، ځکه هغه یوه موضوع کې دی بیخي لدنه محقق جوړیږي، ځکه د ده ذهن په دې کې مصروف وي، سهار بیګا او هر وخت د شپې دی په دې مصروف وي چې څه ډول په دا خپل موضوع کې نوې نقطې را پیدا کړي، دې به تاثیر ډیر زیات وي.
عزیز صاحب، ځینې ځوانان چې دي هغوی بیا دې ته هم ګوري چې بازار د څه شي دی، یعنی څه شی ډیر لایکونه اخلي، دوی ځکه هغه خپله برخه ورته پرېږدي.
انسان ځان محوره او بل محوره کېدای شي، په بل محوري کې یا د بل چا په خوښه د ځان په عیارېدو کې همدغه مشکل منځ ته راځي چې سړی خود محوره پاته نه شي، هم خپل مسلک وبایلي، هم د خپل ذوق د خیال د ساتلو په ځای د نورو د ذوق د خیال ساتل پیل کړي. یعنی ته یو بل څوک سي خو یوازې څیره دې تاوي. خپل مسلک پایلنه همدغه ده چې ته د خپلو خیالاتو، د خپل فکر او د خپل ذوق یا د خپلې وړتیا او خپل صاحب خلاف روان سي. په خلاف روانه دا همدا ده چې مثلا ته د یوې واقعي ستونزې د مطرح کولو په ځای یوه غیر واقعي ستونزه په دې تمه مطرح کړې چې ډېر بازار ولري، ډېر لایکونه واخلي. که څه هم په دې کې د تا خپل کار، د تا خپل مسلک، د تا خپل ذوق، د تا خپل فکر ټول په دې کې لا هوسوي وي، یعنی نه وي، خو ته د ټولنیزو رسنیو یا د فیسبوک د دې بازار ته وګورې او په لایکو پسې ولاړ شې. ډېری شاعران هغه شاعري چې باید خپل درون ته وسي، خپل ذات ته وسي، خپل ذاتیات پکې منعکس شي، دوی د لایکونو یو رقم مزدوري ورته وایي، مزدوري پیلوي. او په دې کې نو بیا خپل ځان نه ساتلی، یو سړی بل محوره سي. دی مثلا لیکي چې نن مو لوبه وګټله، مبارک دي. دا که د ده د مسلک تر مضمون ډیر بازار ولري، دی هغه خپل ځان ورته پرېږدي او د بل انعکاس قبلوي یا هغه د بل سړي اغېز قبلوي. نو ډیر خلک دي چې موږ یې وینو چې له خپله مسلکه، له خپله ذوقه او حتی له خپله ځانه د بازار په خاطر تیر سو. که یو سړی انجینر و، هغه هم نن ماته لیکي چې ما نن لوبه ده، نن پلانۍ ولوبېدو، یا یو بله موضوع. ډېری خلکو ته دا باور یعنی حاصل شو چې زه دا څوک چې وم، یا مې په کومه برخه کې ځان باندې یقین و، یا مې کوم مسلک و، دا خو له ما سره څوک نه مني، نو بنان زه باید د خلکو تر اغېز لاندې سم، د دوی تابع سم. او اوس په دغه ډول په خلکو ځان بیرته مني، نو دا د خپل ځان بایلنه ده.
وروستۍ پوښتنه به هم داسې وکړو چې هغه ځوانان چې دغه ټولنیزې شبکې کاروي، هغوی څنګه کولای شي، مثال دوی د مختلفو کچو خلک دي، څوک پوهنتون کې دي، څوک ښوونځي کې دي، څوک کلي کې دي، څنګه دغه مسایل مطرح کړي چې سبا دوی ته ستونزې جوړې نه کړي، بلکې دوی پرمختګ وکړي، خلک دوی وپېژني، هغه ستونزې هم مطرح شي؟ عزت صاحب،
ښه به دا وي چې د دې لپاره فیسبوکي ګروپونه جوړ شي. یعنی ګروپ مې مطلب دا ده چې هغه کسان چې په یوه موضوع کې کار کوي، یو څوک غواړي چې مثلا د معارف موضوعات را اوس پړي، دا باید یو ټیم جوړ شي. مثلا په دې کې سل 200,000 او 2,000 کسان را یو ځای شي، دوی دې روزانه خپل موضوعات هم مطرح کوي، خو په ټوله کې دوی کار معرف لپاره وي.
عزیز صاحب، همدغه پوښتنه لته هم کوو چې په یو برخه کې پاتې کېدل داسې چې ګټور تمام شي، دغه ځوانان څنګه کوای شي؟
لومړی تر هر څه د ما په نظر یو ځوان ته مهمه دا ده چې خپل مسلک پکې ونه بایلي، داسې علمونه طبقه بندي شوي دي او هر څوک په یوه برخه کې یعنی مسؤول مهارت باید ولري. زه هم لومړی باید ځان پکې وساتو، ځان ساتل همدا ده چې مسلک پکې ونه بایلو د نورو په اغېز. دغه شیان بیا مشکل پیښوي که تا یو موضوع مسلسل روانه کړې او بیا یوه ورځ یوه ټوکه پکې پوسټ کړې، یا یو شعر پوسټ کړې، یوه لنډۍ پوسټ کړې، یو عکس پوسټ کړې، سیلفي پوسټ کړې، اوس خو دغه ډېر کېږي. دا د تا په هغه روانه کړې لړۍ بد اغېز لري.
او دقیق صاحب
که صحیح کار ورته وویل سي ډېر ښه کاریږي. که موږ ځینې خلک پیژنو یا هم لیدلی دي چې له دې لارې خپل نظریات مطرح کړل په خپل مسلک کې اړوند، په دې کې یا مثلا کېدای سي ځینو وظیفې اخیستې وي، ځینو ښه پرمخ تللي وي. که زه د فیسبوک له لارې دومره پرمختګ کوم سي ځان پکې بسیا کوم په یوه لار کې، دا هم د ما فردي ګټه ده، هم من حیث د یو ټولنې د یو وګړي د ټولنې ته د ما ګټه رسېدلې، د ټولنې د یو وګړي بار د ټولنې له وږو کوستو. که ما له دې لارې خپل ځان ته کار هم کړی وي، نو د ټولنیزو رسنیو سم کارول او پر ځای کارول او نسبتا متمرکز کارول ډېرې ګټې لري.
لکه څنګه مو چې په بحث کې واوریدل، په یو برخه کې پاتې کېدل له ځوانانو سره مرسته کوي چې پرمختګ وکړي او انرژي هر ځای او په هر مسله کې ځای نشي. په نورو هیوادونو کې اوس ځوانان هڅه کوي چې د هر کارتوب پر ځای د یوې برخې متخصص وي، یعنی په هماغه برخه کې ځان د کمال تر حده ورسوي. د تاندې څانګې درنو اوریدونکو، دا خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تربیه خیچاری.